په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د اروپا پارلمان نن د طالبانو د واکمنۍ په سیمه ییز اغیزو بحث کوي. دغه بحث د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې جوړیږي. تمه ده په دې بحث کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن، د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤل دربار، د افغانستان لپاره د اروپایي پارلمان د ټاکل شوي ډلګۍ مشر او یو شمېر افغان فعالان برخه واخلي. د اروپا پارلمان کې داسې مهال د طالبانو د واکمنۍ پر سیمه ییزو اغیزو بحث کېږي چې نن په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو څلور سوه ورځې تیرې شوې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د ناورین ځپلو ښځو د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمېر مرکزونه جوړوي. دا خبره دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې جاپان د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ښځو یو شمېر سازمانونه برخه ولري. تمه ده له 5000 زیاتې ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي په تخار کې د استوګنې د کورونو او کرنیزو ځمکو پر سر قومي شخړه هواره کړې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د خواجه بهاودین ولسوالۍ د مهاجر قشلاق شخړه د ټولو خواوو پر رضایت د مذهبي ډلې لخوا حل او پریکړه ورباندې شوې ده. د پریکړې له مخې له دې چې د مهاجر قشلاق اوسنیو اوسیدونکو د اصلي خاوندانو تخریب شوي کورونه له سره رغولي، د اوسېدو ځای ته څیرمه 150 جریبه ځمکه به د دوی ترمنځ وویشل شي. په دغه ځمکه کې عیدګاه جومات کلینیک او ښوونځی هم په پام کې نیول شوی دی. د طالبانو حکومت وایي د کرنیزو ځمکو د لانجې د حل په هدف ځانګړې محکمه جوړه شوې چې ډېر ژر به خپل کار پیل کړي. د ایران حکومت د ښوونکو د اتحادیې درې فعالان په بند محکوم کړي دي. رسول بدقی د تهران د انقلابی محکمې لخوا د رژیم پر ضد غونډې جوړولو او پروپاګند په جرم په 15 کاله شپږ میاشتو بند محکوم شوی. جعفر ابراهیمی په 15 کاله بند او محمد حبیبی په 4 کاله او میاشتې بند محکوم شوی. د دوی وکیل رامین سفرنیا ویلي ماکلین له هیواده لتلو منع کړی شوی. د ښوونکو د اتحادیې فعالان څو میاشتې مخکې او د هیواد په کچه د ښوونکو د اعتراضونو څخه وړاندې نیول شوي وو. اوکراین او لویدیځو متحدینو د موسکو هغه ادعا په کلکه رد کړې چې ګواکې کیف د روسي ځواکونو پر ضد یو ککړ بم د جوړولو هڅه کوي. ککړ بم که څه هم غیر اټومي دی، خو له دې چې چاپیریال پر راډیو اکټیف موادو ککړوي په اټومي وسلو کې شمېرل کیږي. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر وویل اوکراین ته کارپوهان ور بللي چې د دې هیواد له تاسیسات څخه لیدنه وکړي او په خپله وګوري چې اوکراین د پټولو لپاره هیڅ شی نه لري. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ناتو په غړو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې ادا کړې ده چې کیف په ښکاره د یو ککړ بم د کارولو هڅه کوي. امریکا، برېټانیا او فرانسې په یوه ګډه اعلامیه کې د مسکو دا ادعا بې بنسټه بللې ده. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې به دغه موضوع په تفصیل واوري. ملګری ملتونه وایي تیر یو کال د ښځینه خبریالانو په وړاندې شوی چلند له ټولنیز ژوند د ښځو د لرې کولو یوه منظمه هڅه څرګندوي.
د خبریالانو غوښتنه له طالبانو دا ده چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نه کړي.
د افغانستان کرکټ لوبډله په نړیوال شلاوریز جام کې له نیوزیلند سره د سبنې لوبې لپاره د ښو تیاریو خبر ورکوي.
موږ آیرلند او سریلانکا ته ماته ورکړې او له نیوزیلند او استرالیا سره لوبېدل یو.
د غزنی اړوند کابل کندهار لویه لار رغول کیږي.
د غزنی له بوسرکه بیا د مقر تر بازاره پورې تقریبا 110 کیلومتره فاصله ده.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي هغه خوراکونه چې د واټونو پر سر پلورل کیږي صحیح نه دي او مسؤل چارواکي باید مخه ونیسي.
سرک په سر چې نه پخېږي، ځیګر پخېږي، چولې دي، خپل ګوره چې ګردونه او ټول د ګاډو میکروبونه هر څه شته او ټول په دې کې ګډیږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. ملګری ملتونه وایي تیر یو کال د خزینه خبر اعلان په وړاندې شوی چلند له ټولنیز ژوند د ښځو د لرې کولو یوه منظمه هڅه څرګندوي. ملګری ملتونه وایي اقتصادي بحران هم پر رسنیو فشار راوستی او په رسنیو کې د ښځو ونډه محدوده کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنې دور وروسته په سلګونو ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او هغوی چې اوس هم په رسنیو کې کار کوي د محدودیتونو تر څنګ تر سخت فشار لاندې دي. جزئیات به له سفیر لستانک زیوارو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر وایي په دې اړه یې څېړنه کړې چې تیر یو کال په دغه هیواد کې له ښځینه خبریالانو سره څه شوي او دا د افغانستان لپاره څه معنا لري. دغه اداره زیاتوي طالبانو رسنۍ سختې محدودې کړې او له ټلویزیونو د ښځو د څیرو او نظریاتو په بندولو سره په ټوله کې له ټولنیز ژونده د ښځو د رول د کمولو سیستماتیک او منظمه هڅه روانه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر د ښځینه خبریالانو په وړاندې د طالبانو یو لوی خنډ هغه امر وباله چې له مخې خزینه نتاخانی مکلفی و گرزول شوی چه مخ پتی باید پتلویزونو خکاره شی. پروستیو که دستی راپور نخبار شول چه خزینه ملمنی هم باید خپل مخونه پت کری او انترده چه خزینه نتاخانی پتلویزونی پروگرامو که لنارینا ملمنو سر بحثونه نشی کواله. دی یک تلویزون خبریال لیما سپیچلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د طالبانو د بندیزونو له امله نور نشي کولی خپل کار ته دوام ورکړي. خزینه خبریالانې وایي رنګارنګ جامې نشي کارولی او هم په هغو پروګرامو کې برخه نشي اخیستی چې نارینه میلمانه ورته بلل شوي وي. یوې بلې خبریالې خاطره نوري چې په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ سره کار کوي په دې وروستیو کې د طالبانو څخه وغوښتل چې د بیان ازادي ته درناوی وکړي او رسنۍ د سانسور نه کړي.
د خبریالانو غوښتنه له طالبانو دا ده چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نکړي او خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریکړي خبریالان سره چې حقوق خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
خود طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د حجاب له حکم پرته پر خزینه خبریالانو کوم بندیز نه دی لګیدلی. خود افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي د دوی د سروې له مخې د ښځینه خبریالانو په وړاندې شته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل شوي چې شاوخوا 93% ښځینه خبریالان بیکاره او یا له دندو ګوښه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بدخشان او تخار کې طالبان او د ملي مقاومت په نوم جبهه یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د طالبانو چارواکي وایي په دې نښتو کې د مقاومت جبهې نږدې 38 تنه وژل شوي چې دوی مهم قمندانان دي. خو د مقاومت جبهې یو غړی بیا دا شمېرې ردوي او وایي د دوی پرتله د طالبانو تلفات زیات دي.
بدخشان یو له هغو ولایتونو چې په دې وروستیو کې پکې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ نښتو زور اخیستی. په دې جګړه کې دواړه لورې یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په سیمه کې یو سرچینې د خپل نوم او غږ نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل جګړه لس ورځې وړاندې تر دې پیل شوه چې طالبانو د ارغنج خوا او درواز ها ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې د مقاومت جبهې پر ضد عملیات پیل کړل. د بدخشان د اطلاعات فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ازادي راډیو ته وویل د تیرې یوې اونۍ راهیسې په دې عملیاتو کې د ده په اصطلاح اته دیش بغاوت کوونکی وژل شوی او اته او یانور اسیران شوی دی. د وای په وژل شوی او کې دوه مهم قمانداران عبدالحمید او سید بهر الدین هم شامل دي. خود مقاومت جبهه یو غړی چې پسیمه کې دی او نغواړي نومې پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته د شمیرې رد کړو زیاتوي ته دوی ځواکونو ته وخت مرګ ژوبله د طالبانو په پرتله کم ده. د یک څام د خپل دوه قمانداران وژل مني خو پرته لدی چې طالبانو ته د وخت مرګ ژوبله دقیق ارقام وایي زیاتوي دوی لزګونه طالبان وژل او ټپیان کړي. د بدخشان اوسیدونکو او د چارو شنونکو فیض الدین غیاسی بیا ازادي راډیو ته وویل دوی تر رسیدلې معلومات خي چې په دینه خطو کې نه شپېته طالبان وژل شوې دي. د ادعا وکړه چې په سیمه کې ملکی خلک هم له مقاومت جبهې سره د تړاو په تور زورول شوې او شکنجه شوې دي.
قریا او قصبات نزدیکتر در محل جنگ
جګړې ته نږدې سیمه کې په خلکو فشار راوړل شوی، وهل ټکول شوی، زورول شوی. سیمه کې خلک هم مرکز او یو شمېر نور نږدې ځایونه ته پناه وړي ده.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارات کړو ویل
د افغانستان د اوسنی اسلامي نظام په وړاندې شهر څوک دریږي، مخالفت کوي او له دې اسلامي نظام بغاوت کوي، هغه کدی هر قوم د هر ژبه پوری تعلق لري هغه به لمن زولل کیږي او امنیتي ځواکونه به په وړاندې دریږي.
هخوا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند تیر شپه ناوخته یو خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا په بدخشان کې پیل شوي عملیات غندلي او د بشري حقونو ضد کړنه بللي. په دې اعلامیه کې زیاته شوي کوم کسانو چې هلته وسله پورته کړې د اعلامیې پر بنسټ د خپل عزت او وطن د ساتلو لپاره یې دا کار کړی دی. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي په تخار کې هم طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. احمدي نن په ټویټر پاڼه لیکلي په تخار کې د دوی د ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې اته طالبان وژل شوي او شپږ یې ټپیان شوي دي. هڅه مو وکړه چې په تخار کې هم د سیمې له خلکو او ځایي طالب چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. طالبانو هم په رسمي ډول په تخار کې د پیل شوو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د مقاومت ملي جبهې له دې وړاندې په سرې پل، پروان، بغلان او پنشیر ولایتونو کې هم له طالبانو سره مخامخ نښتې کړې او دواړو لوریو هغه مهال هم یوه او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنری یو این سی آر او یو شمېر نور ملي او نړیوالو بنسټونو په مالی مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسؤلین وایي د دغو کورونو د جوړولو کارونه به د ژمي له رارسېدو مخکې بشپړ شي او په بې سرپناه کورنیو به وویشل شي. ځایي اوسیدونکي هم دې ته خوښ دي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلې دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د ښې راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز ازادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړي دي.
مرسته اسلامي نه ډېر خوشحالي او بیا د ټولو نړیوالو خلکو نه خوشحالي. بیا چې چا
میرنواز په خپلو خبرو کې لمرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتاک ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په باره کې چې میسره دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د میش څومره بربودي دغه به تعلیم ای نه په چا په قادر پیژي نه چا په عزت پیژي. تعلیم مشتانه سبق کې څه نه دی.
بل لوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. چیرې د جملې د 1500 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي. د مرستې د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویر یې کوم روان دي بعد رسیدلې دي بعد شروع یې ونیم سو په دغه کې ان شاء الله کارونه جوړ دي. ډېر ډېرې کارې خلاص ده او دونیم سو یې نشه ته پاتې شي هغه کار اوس چاته څنګه رسیدلې چاته ژوند رسیدلې چاته دبل رسیدلې شنه د دې وخت کې هم شروع کوي.
یاد دیوی کلیوی خو د برمل زلزله زپری دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی. بل لوري ته د دې سیمې په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغوی ته د سرپناو په برخه کې تر اوس هیڅ نه دي شوی او له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزلې تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولای وو.
افغانستان د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې سبا له نیوزیلند سره لوبه کوي. افغانستان او نیوزیلند نړیوال جام په یی ګروپ کې دی. افغانستان خپل لومړی لوبه په انګلستان بایللې خو نیوزیلند بیا نړیوال جام د استرالیا په وړاندې په یو بری پیل کړی دی.
د ملبورن د کرکټ مشهور لوبغالی ام سی جی د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او نیوزیلند د لوبې کوربه دی. لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 پیلېږي. افغان لوبډلې په پیرت ښار کې تر لومړۍ ماتې وروسته چې د انګلستان په وړاندې وه ځان ملبورن ته رسولی او هلته یې د نیوزیلند په وړاندې وروستی چمتووالی نیولی. د افغان لوبډلې مخکښ بالر راشد خان د نیوزیلند د لوبې په اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل، د نړیوال جام له کومو ټیمونو سره چې افغان لوبډله مخ شوې پخوا یې لوبې ورسره کړې او ځینو ته یې ماته هم ورکړې ده. موږ آیرلند او سریلانکا ته ماته ورکړې او له نیوزیلند او آسترالیا سره لوبېدل یو. زه فکر کوم چې یوازې باید په دې سوچ ولرو چې ښه کرکټ وکړو په سمه طریقه، او که چېرته دوه درې لوبې وګټو هیڅوک نه پوهیږي چې څه به پیښ شي. خو دامګړی موږ یو وخت یوازې په یوې لوبې فکر لرو او ګورو به چې څه کیږي. افغانستان او نیوزیلند یوازې یو وار مخکې هم د 2021 کال په نړیوال شلو اوریز جام کې سره په ابو ظبي متحده عرب اماراتو کې مخ شوي وو. هلته افغان لوبډلې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 143 منډې کړې وې او نیوزیلند بیا داسې حال کې هدف ته ورسېد چې یوازې دوه لوبغاړي سوځېدلي وو او 11 بالونه هم ورته پاتې وو. که څه هم د ابو ظبي د میدان ویشتنځای یا پیچ د چټکو بالرانو لپاره ډېر مساعد نه و، خو د نیوزیلند چټکو بالرانو له هغې ډلې ټرینټ بولټ درې افغان لوبغاړي وسوځول او سوتی هم دوه وکټې ترلاسه کړې. په بیټنګ کې بیا د افغانستان په ګټه یوازې نجیب الله زدران ښه ولوبېده او په یوازې سره درې اویا منډې ترسره کړې. معلومه نه ده چې افغان ټیم د نیوزیلند د چټکو بالرانو په وړاندې، هغه هم په ملبورن او د استرالیا په شرایطو کې چې معمولا چټک بالران ښه پکې ثابتېږي، څه کولای شي. د افغانستان ډېره توقع بیا له ورو یا سپین بالرانو ده چې په سر کې راشد خان او ورپسې مجیب الرحمان دی یادولو دي. د نیوزیلند ټیم بیا چې خپل ګاونډ او د روان نړیوال شل اوریز جام کوربه استرالیا یې په لومړۍ لوبه کې په لوی تفاوت وګاټه، وایي چې خپله عادي لوبه کوي او ملبورن کې هم د ښې لوبې په نیت میدان ته کوزیږي. وتلي نیوزیلندي بیټسمن دیوین کانوی وویل، موږ ډېرې لری راتلونکي ته متوجه نه یو، موږ هیڅ هم نه دي بدل کړي، فقط په دې تمرکز لرو چې ښه ځیرک کرکټ وکړو او په ملبورن کې چهارشنبه له افغانستان سره خپلې راتلونکي لوبې ته په تمه یو. نیوزیلند د دې ترڅنګ چې د کرکټ په لوبو کې له ډیرو چټکو بالرانو برخمن دی، د چټکې توپوهنې او چابک فیلډینګ لپاره هم خورا شهرت لري. د افغانستان د ټیم په جوړښت په تیره بیا پیلیزو لوبغاړو باندې که څه هم انتقادونه موجود دي، خو د راشد خان، مجیب الرحمان او محمد نبی په څیر د نړیوالو پیژندل شوو اورو بالرانو په لرلو سره د ګڼو ټیمونو او خلکو پام راوښتی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په روان نړیوال شل اوریز جام کې تر نیوزیلند وروسته له آیرلند، سریلانکا او استرالیا سره لوبې وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا د محافظه کار ګوند نوی مشر ریشی سوناک چې ټاکل شوی د دې هیواد د نوي صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، وایي هیواد له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او یووالی او ثبات ته اړتیا لري. سوناک دغه څرګندونې تیره ماښام په لنډه وینا کې وکړې. سوناک تر لیز ترس وروسته د محافظه کار ګوند مشري په غاړه اخیستې او ټاکل شوی نن د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې. جزئیات له صفي ولستانې زیاورو.
ریشی سوناک په داسې وخت د بریتانیا د صدر اعظم دنده په غاړه واخلي چې هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی. سوناک د لیز ټرس پر ځای چې شاوخوا اوونۍ صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشري او د بریتانیا صدر اعظم ته ورسید. ریشی سوناک دوشنبه ماښام ولسته په خپله لومړنۍ وینا کې د لومړیتوبونو په اړه وویل،
The United Kingdom is a great country.
بریتانیا یو غوره هیواد دی، خو په دې کې شک نشته چې موږ له یوې ژورې اقتصادي ننګونې سره مخ یو. موږ اوس ثبات او یووالي ته اړتیا لرو او زه به دا خپل لومړیتوب وټاکم چې خپل ګوند او خپل هیواد سره یو ځای کړو، ځکه دا یوازینۍ لار ده چې موږ به په هغو ننګونو بریالي شو چې موږ ورسره مخ یو، او د خپلو ماشومانو او لمسیانو لپاره یو ښه سوکالی راتلونکی جوړ کړو. زه ژمنه کوم چې زه به په صداقت او عاجزۍ سره ستاسو خدمت کوم او زه به هره ورځ د بریتانیا د خلکو لپاره کار وکړم.
For the British people.
ریشی سوناک له لیز ټرس هم ستاینه وکړه چې د دې خبره په سختو شرایطو کې د هیواد لپاره کار وکړ. سوناک ویل، دا په ژوند کې ورته تر ټولو لوی عزت او ویاړ دی چې د بریتانیا صدر اعظم ته رسیږي او هغه هیواد ته د خدمت کولو موقع په لاس ورغلی چې د ډیر زیات احسان مند دی.
ریشی سوناک 20 کال د مخ په بریتانیا کې زیږیدل دی. لمړنۍ آسیایي ټبری او غیر سپین پوستې بریتانوی دی چې تر ټولو لوړ دولتي مقام ته رسیږي. د ده پلار او مور چې اصلا د هند پنجاب دی په 1980 میلادي کال کې له ختیځ افریقا بریتانیا ته کډه شول. ریشی سوناک به د بریتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. د مخکې د بریتانیا د خزانې رئیس او مالی وزیر پاتې شوی چې تر صدر اعظم وروسته په کابینه کې تر ټولو مهمه څوکۍ ده. د کورونا وبا پر مهال چې خلک قرنطین کې وو د بریتانیا اوسیدونکو ته د مالی مرستو د ورسولو پروګرام جوړ کړ او له هماغه وخت یې د ګڼو خلکو پام ورواړو. خو د بریتانیا اپوزیسیون کارګر ګوند د حاکم ګوند خپل منځي ګډوډیو او په څه کم یوه نیمه میاشت کې د صدر اعظم بدلولو ته په اشاره انتقاد وکړ چې ګواکې حاکم محافظه کار ګوند د بریتانیا اقتصاد مات کړی او خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د کارګر ګوند مشر انجیلا رینر وویل سوناک هیڅ ماموریت مخکې نه لري. اغلی رینر د عمومي ټاکنو غوښتنه وکړه او ویل خلک ټاکنې غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د غزنی اړوند کابل کندهار د لوی لارې 110 کیلومتر رغول کې د غلار د غزنی ل مرکز او د دې ولایت مقر ولسوالۍ پورې تر ټولو ډیره خرابه ده. پرون په دې مناسبت د دې لارې د جوړول په مناسبت و غونډه هم جوړه شوې و.
د کابل کندهار لوی لارې چې د غزنی په اړوندو کې تر ټولو زیاته خرابه ده. پر دغه لار موټران چې د یو ساعت لار په ساعتونو ساعتونو لنډوي. ډاکټر محمد امین دغه شکایت له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازار پورې د غزیدلې سړک له خراب حالت څخه کوي. دی وایي که په اساسي ډول ورغول سي ګټه به یې ډیری خلکو ته ورسیږي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی په اړوندو کې دغه لاره بیرته ورغوي. دوی نن د یوې غونډې په ترڅ کې له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازاره د دغه لارې د رغولو پرانیسته وکړه. غونډې ته د ټولګټو چارو وزارت سرپرست وزیر مولوي عبدالمنان عمری، د غزنی ولایت والی او ډیری نور کسان راغلي وو. په غزنی کې د ټولګټو چارو ریاست سرپرست ملا محیب الله عباس د دغه لارې د جوړولو د پرانستنې د غونډې په څنډه کې رسنیو ته وویل دغه 110 کیلومتره سړک به په اساسي ډول د ټولګټو چارو وزارت له بودیجې څخه ورغول سي.
د غزنی له بوسرکه بیا د مقر تر بازاره پورې تقریبا دلته انجینرانو سروې کړي، کیلومتر کړي 110 کیلومتره فاصله ده. بله چې عرض د سړک 1 متر 7 سانتي به اساسي ترمیم پر اندازه دابه کړي.
شاغلی عباس د یادې لویې لارې د رغولو د لګښت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه د سړک یوې بلې خوا ته به 2 متره پلې لارې ورسره جوړیږي. نوموړي وویل په پام کې ده چې د یادې لویې لارې تر څنګ 300 پلچکونه چې د ماینونو، سیلابونو او جګړو له امله ویجاړ او زیانمن سوي هم رغول کیږي. خو د وخت د کمښت له امله مو د 450 پلچکونو د رغولو قراردادیانو ته د مزدورۍ په ډول ورکړی چې هغه یو مخ له منځه تللی و. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا د دغه لارې رغول نیک ګام ګڼي. والی مولوي محمد اساق خونزاده په غونډه کې وویل د دغه لویې لارې رغول د خلکو په اقتصاد مثبت اغیزه کوي. د له سوداګرو وغوښتل چې په بار وړونکو موټرو کې له لوړ ټنبار او له غیر قانوني وزن څخه ډډه وکړي چې دغه سړک ته زیان ونه وړي.
دا باید آوازونه وخت په وخت تعقیب کړي چې څه حالت روان دي، کوم ډول تخریبي باید ځان په خبر کړي او بیا یې له خپلو ولایت سره هم شریک کړي، له وزارت سره هم شریک کړي. دوه مې له ولسم دا خواهش ده او له مجاهدینو چې که څوک ور راولاړېږي، بعضې کسان کوشش کوي چې خپله شخصي ګټه په نظر کې ونیسي او دغه تاوان اجتماعي په نظر کې نه نیسي.
له کابل بیا تر کندهار دغه لویه لاره تیرو 40 کلنو جګړو او تر ټاکلي حد زیات بارونکو موټرو سخت خرابه کړې ده.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي د سړکونو پر غاړه پخېدونکي خوراکي مواد غیر صحي ګڼي او له مسؤلینو غواړي چې مخنیوی وکړي. د ښاروالۍ چارواکي هم دا ستونزه مني او وایي هڅه کوي چې د ښار دننه د پخېدونکو خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځایونه پیدا کړي.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار اوسېدونکي وایي چې د واټونو پر سر د غیر صحي خوراکونو پلور خلک له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کړي او د خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې مخه یې ونیسي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي ابراهیم او الله نظر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه د سرک په سر چې نه پخېږي ځیګر پخېږي چولې دي خپل ګوره چې ګردونه هوا ټول د ګاډو میکروبونه هر څه شته او ټول په دې کې ګډیږي یعنی چې دلته صفایي نشته دغه میکروبونه ټول چې د ایسال او نور مرستګانو سبب کیږي د دې خلکو نه مغوښتنه دا ده چې دغه خلک دا کوم چې دغلته پخېدو باید پاکوالي ته ډېر پام وکړي.
د سړکونو غاړو ته د خوراکي توکو پلورونکي وایي دوی تر پلی وسی هڅه کوي چې سیخي خواړه برابر کی خو زیاتوي چې د ځای د نشوالي له امله اړ دي چې د لارو پر سر خوراکي توکي وپلوري. زین الله او میرویس چې د جلال آباد ښار تالاشۍ چوک د سیرمه په یوه سنډه کې خوراکي توکي پلوري مشال راډیو ته وایي
دولت نه دا غوښتنه کوم موږ ته یو غاړ ته ځای راکړي موږ خپل یو قبر زتینه وګټو
خپل لین برابر کړی دی دا چې د خلال نه پکې ګټو او فی الحال څومره ښایسته چولی او داسې لوبیا او پاکواله ماشاءالله هر څه شته دی دا حکومت غواړو چې څو ښه زیاته برابر کړي.
روغتیا پالان هم له خلکو غوښتنه کوي چې د پلو لارو پر سر دي د غیر صحي خوړو له خوراک ډډه وکړي. ډاکټر عثمان صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه هوا کې ډېرې میکروبونه ممکن اوسیږي لکه پرازیتونه جملې څخه امیب چې دوی ډېر مقاوم شکلونه لکه سیست ممکن دا په هوا کې یا په ګرد او په غبار کې مخلوط یا ګډ وي او دغه ګرد او غبار چې کله په دغه خوړو باندې کینی نو په دې سره هغه خواړه منتن کیږي او که څوک ترنه استفاده کوي د مختلفو ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس او امکان.
بلخوا د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد یاد ستونزې مني خو زیاتوي چې وخت نا وخت یې د عامې روغتیا ریاست د مشترک کمیسون له مخې د واټونو پر سر د غیر صحي خوراکونو څارنه کړي او په خبره یې هڅه کوي چې د پلو لارو پر سر د خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځای برابر کړي.
د حفظ الصحې په برخه کې څو وار توصیه شوې ده د دوی نه تعهدونه غسل شوي دي د صحت عامې ریاست سره په همغږۍ سره دوی ته یو ډول لارښوونې شوي چې دوی تر څو دغه خواړه ګردونو ګندونو څخه پاک اوسي. د ښاروالۍ د تحصیلي مدیریت له لورې پلان برابر شوی دی شاید د دوی دپاره هم پکې داسې ځایونه برابر شي چې هغه لکه دا اوس چې څه ډول ناست دي په دغه ډول نه اوسي د دوی ټولو معیارونو برابر ځای به دوی ځان ته جوړوي.
د ذکر وړ ده چې د ژمي په راتګ سره په جلال آباد ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتېږي چې له امله د هوا د ککړتیا تر څنګ د سړک پر سر د پخېدونکو توکو پلورونکي هم نشي کولی د خپلو توکو حفظ الصحه مراعات کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د ریګریشن سیمې تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ د ندالی ولسوالۍ د لوی مند ریګریشن سیمه کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په باره کې نه مبلغ نه هم واکسین راغلی دی نه هم راځي. په دا لس کاله دلته دې خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی نه هم څوک راغلی دی نه هم چا سر په ګرځولی دی. نو هیله مې دا ده چې دې سیمې ته پاملرنه وشي.
محمود دلنگرار والا شرزاد ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. د افغان بانک نوټونو دپاره باید داسې یو طریقه وشي لکه د ډالر په مقابل کې چې پرېکړه شوې ده چې ډالر لوټ کټ شو نو بیا یې اخیستل منع دي او یا په کمو پیسو باندې اخیستل کېږي. باید د افغان بانک نوټونو په مقابل کې دغسې پرېکړه وشي. زموږ د مرکزي دولت نه دا خواست ده.
د ازادي راډیو کارکوونکو د کابل ښار ومناهي فضا کور شاګرد د عقرب اول تاریخ د درې نیمو بجو خوا کې ابن معروف طالبان راغله د کورس نه رخصت کولو په وخت کې حجاب لرونکي نجونې چې خپلو کورونو ته روانې رانیولې او وهلې په یو کس یې نیولې او په بل کس یې وهلې او د نجونو کورسونو ته بې اجازې ننوتل آیا دا کوم وحشت دی یا حکومت دی؟
من لا چم لای کلمن دای د شکل کار شر د بولاند سیمه سر د غز ما شغ د طالبان تر چرواک په سور ورس و چې مجمع ابن خلګي د غز مجمع شه کم کړی دی د میاشتې درې زره ورکی هغه یو ګونی وړه په پنځینم سره په شپږ سره ده او یو ډبه په درې زره ده. نو دا موږ چر څنګه پکېش موږ دا غیلې د چې پراتون کې کار کې د غز مجمع شه ولړ کې دا غز ما ژغ دي ټوله ما یبن واوري خپل ژغ دي ټوله پورته کې چې دا غز مش ماشيات دی ولر کې.
نو محمد قاسم
هلمند ولایت ته پجکی ولسوالۍ څخه درسره په اړیکه کې یم. ما دغه زموږ خوا داسې خواره ده داسې سره خرابه ده، نه یواله ورته راتېرې اوبه هم نهشته، ګرم مسلمانان داسې سره ستړي، نه یو مرسته ورسره کوي، نه هېچ هم نه ورسره کوي. دغه زموږ خبر ته چې طالبان ته ور ورسېږي، دغه د یو چمو کې نه واله راتسته هېڅ، نه اوبه را لرو، هېچ هم نه لرو، هېڅ هیله نه لرو، هم اوبه ترسره رسېږي او نه مرستې راسره کوي. نور ځایان ته ورویشي، نور خواته نه ورویشي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو، د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو د درسي ساعت د ځانګړو خبرونو یوه نوې خبرونه درته خبرو، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د اروپا پارلمان نن د طالبانو د واکمنۍ پر سیمه ییزو اغیزو بحث کوي. دغه بحث د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې جوړیږي. تمه ده په دې بحث کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن، د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤول هیدربار، د افغانستان لپاره د اروپایي پارلمان د ټاکل شوي دلګي مشر او یو شمېر افغان فعالان برخه واخلي. د اروپا پارلمان کې داسې مهال د طالبانو د واکمنۍ پر سیمه ییزو اغیزو بحث کیږي چې نن په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو 400 ورځې تیرې شوې. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن کابل ته په وروستي سفر او تر هغه وروسته په څو بیانونو کې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانستلو ټینګار کړی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو مسؤول هیدربار هم د افغانستان بشري وضعیت په تېرې بیا د ښځو په وړاندې د طالبانو چار چلند نه منونکی بللی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د ناورین ځپلو ښځو د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمېر مرکزونه جوړوي. دا خبره دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې جاپان د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ښځو یو شمېر سازمانونه برخه ولري. تمه ده له 5000 زیاتې ښځې د دې پروګرام له لارې مرسته ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي په تخار کې د استوګنې د کورونو او کرنیزو ځمکو پر سر قومي شخړه هواره کړې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ د مهاجر قشلاق شخړه د ټولو خواوو په رضایت د مذهب ډلې لخوا حل شوې او پریکړه ورباندې شوې ده. د پریکړې له مخې لدې چې د مهاجر قشلاق اوسنیو اوسیدونکو د اصلي خاوندانو تخریب شوي کورونه له سره رغولي، د اوسېدو ځای ته څیرمه 150 جریبه ځمکه به د دوی ترمنځ ویشل کیږي. په دغه ځمکه کې عیدګاه، جومات، کلینیک او ښوونځی هم په پام کې نیول شوی دی. د طالبان حکومت وایي د کرنیزو ځمکو د لانجې د حل په هدف ځانګړې محکمه جوړه شوې چې ډېر ژر به خپل کار پیل کړي. د ایران حکومت د ښوونکو د اتحادیې درې فعالان په بند محکوم کړي دي. رسول بداقی د تهران د انقلابي محکمې لخوا د رژیم پر ضد د غونډې جوړولو او پروپاګند په جرم په 15 کاله 6 میاشتو بند محکوم شوی. جعفر ابراهیمی په 5 کالو بند او محمد حبیبي په 4 کالو 2 میاشتې بند محکوم شوي دي. د دوی وکیل رامین سفرنیا ویلي ماکلین له هیواده له وتلو منع شوي دي. د ښوونکو د اتحادیې دغه فعالان 2 میاشتې مخکې او دغه هیواد په کچه او د هیواد په کچه د ښوونکو د اعتراضونو څخه وړاندې نیول شوي وو. اوکراین او لویدیزو متحدینو د موسکو هغه ادا په کلک رد کړی چې ګواکې کیف د روسي ځواکونو ضد د یوه ککړ بم د جوړولو هڅه کوي. ککړ بم که څه هم غیر اټومي دی، خو له دې چې چاپیریال په راډیو اکتیف موادو ککړوي په اټومي وسلو کې شمیرل کیږي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل اوکراین ته کارپوهان وربللي چې د دې هیواد له تاسیسات څخه لیدنه وکړي او په خپله وګوري چې اوکراین د پټولو لپاره هیڅ شی نه لري. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ناتو په غړو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې ادعا کړې وه چې کیف په ښکاره د یو ککړ بم د کارولو هڅه کوي. امریکا، بریتانیا او فرانسې په یو ګډه اعلامیه کې د موسکو دا ادعا بے بنسټه بللې ده.
درسی ساعت ترش پژم تولگی پورت دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کلی کوم. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان کوونیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادۍ رادیو خبريږي. د خبرونې په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسی ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعاله کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په اووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندی موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندي موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایښت شونی دی. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فلج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښه دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زونی یا زنی لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زون لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ ته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار. او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړي او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په پوکی ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پر نښتو پاڼو څخه جوړ شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې بخون کیدار ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دی. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوتی. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دی او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجیل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیرې نوې لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څېړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نس ناستي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ. د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بېلګه پلازموډیم دی. پلازموډیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینی میکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له اتنیمو بجو تر نه بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
لا ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغیاست. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د ویني سیستم په برخه کې ولوستل چې د ویني تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو دپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به یې هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دوی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دوی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اکزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو، یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات، دوی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه، د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوی دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې پورې کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دوی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی، سپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په سپنجي بون یا په سپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري په کتاب کې، درې ډولونه دي خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي، دوهم لنډ هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي، دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکي څه دي؟ کلپندوکي د انسان د سکلیټ بله مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې وویل چې هډوکي، کلپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکي د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کېږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولې وو، ډېر کلک یې جوړ کړي وو. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودې، مګر کلپندوکي چې دي هغه د کژېدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپل یو کلپندوکي دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکي د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نښلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسېږي، نو بیا دغه هډوکي چې دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه ترسره کولای. د جوړښت او حرکت د نظره دوی درې ډوله لري چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شورې، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نښول شوې ده، داسې معلومېږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کېږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کېږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دوی د هډوکو سره د لیګامنټونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابین کې ساینوویل فلوید یا ساینوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکو د ښویدلو ښویدل اسانوي او د استقاق کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وختي وویل چې د سر کاسه خپل په سطح باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري، سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل رامابینځته کېږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شورېدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوکو سره مشلول کېدي او یا هم د لګنې خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمې اندازې پورې حرکت ورکولی شي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوه چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول فشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیره د یو هډوکي سره نښلول شوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي. یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې جوړ کړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داسې یو برخه باندې ننوتلې ده چې هغه خپله یو کاسیته ورته ساختمان لري. او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو ښه پوهېږئ یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي. نو د ګوتې د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د اووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې ضیایي ترکیب بیان شي. او په نرم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د ښوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
I'm not.